السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. د نیم ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې د ماشومانو د ګزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپله ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 4,000,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولی شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنۍ دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته راجع کړې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په ایران کې نن په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدي سجادي دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 کسان مړه شوي وو. له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستانی زیارت کوونکي چې عراق ته روان وو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د یمن د حوثي اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تلابیب یو توغندی وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړی چې اسرائیل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستی مټ وباله په نښه کړي. حوثي اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرائیلو یوه تجارتي ساحه یې په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د هیواد په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین له پیلېدو سره هممهاله ځینې کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جوماتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
پخوا چې دا کور په کور چې دی هغه در جوماتو ډېر ښه دی، ځکه چې هغه در هر کور ته کولی شي ورسېږي. او جومات چې دی هغه په ځینو ځایو کې جوماتونه نشته.
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلي قضایي ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلي تورونه او حکمونه باطل اعلان کړي دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا طالبان غواړي چې د خپل پلویانو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت قضایي حکمونه ور باندې شوي دغې نه یې مطلق وباسي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران وایي د سوریه لنویو واکمنانو سره هیڅ راز مستقیم تماسونه نه لري. د دې خبرونه تر پای سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، نن د هیواد په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اټکل کوي چې په دې بهیر کې به 4,000,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خو په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې ډیره کورنۍ چې له مخکې ماشومان له واکسینه پاتې شوي دي وایي چې دا کمپاین به ښه وایي که د جوماتونو پر ځای په کورونو کې ترسره کېدلی. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د 4,000,000 له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګزند ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړې چې له لوړاندې د ګزند ضد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خپره شوی ویډیو پیغام کې له قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګزند ضد واکسین کمپاین په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندۍ میاشتې په 14 په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم له همدې امله اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته بدله دروازه به ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچې ته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته، دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غېږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوون کی ورته واکسین تر سره کړی. او که اوس فتنو کې دا ډیره ستونزمنه ده ځکه چې یو د چای کور له جماعت نه لري وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي، نو دا بیا د دې لپاره مشکل کیږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي دا وی کوي چې د دې ولایت لري پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسینه هم پاتې سي.
په خو چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو دی ځکه چې هغه در هر کور ته کوله زه ورسېږم او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتونه نسته، وازی وازی کورونه پرته یې داس کورونه هم ستا چې هغه زه یې څخه لري واز یا کټک یو کور یې هغه ته جمعه نسته، نو هغه ته بیا څوک نسر کولای چې ورسې. دولت سم مردا وښتنه ده چې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي
که چه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 48 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې ګزارن یا پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقینی کړئ.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوری. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځوړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ په خاطر مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوي وو. په دې فرمان کې اړوندې ادارې مکلفې بلل شوي چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایي پریکړو اړوندو دفترونو له لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو، جزایي فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پای ته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لورې خپور شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک، عدلي تعقیب او جزایي فیصلو اړوندو دفترونو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوي تر هغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لورې د اسنادو له منځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلي دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي، دولتي اسناد د یوه هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کیږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد له منځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ورکړي، په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتني راپور کې چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپور کړی، ویلي وو چې په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه لارخون یو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو ملسیزه پخوانی او تګلارو سره ورته دي چې لکبلای د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د لوی مشر په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځوړو سپارښتنه شوې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوي دي. البته د هغه کسان دي چې د طالبانو سره د همکارۍ په تور محکوم شوي دي. د طالبانو د لوی مشر د تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه مې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوالې شکري بارکزی نظر واخیست. له میرمن بارکزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، ولې غواړي چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل کړي؟
آرشیف په هر مملکت کې د هغې مملکت د تاریخ یو برخه ده. د طالبانو په دغه اوسنی فرمان کې نه تنها یوازې خپله د طالبانو، بلکې هغه خلک چې د دوی سره د مرستو یعنی د دوی په عملیاتو کې یا په شکل د اشکال د ارتباطي په ډول باندې هم پیژندل شوی، د هغو لپاره هم مسؤلیت غوښتی دی. افغانستان کې تر دې دمخه چې طالبان راشي، سیستمونه ټول ډیجیټل و بایومتریک کېدل، یعنی د ګوتو نښان به د خلکو نه اخیستل کېدل. نن هم که چېرته څوک ځي ځینې مؤسساتو کې لکه تذکرې لپاره، پاسپورټ لپاره، د هغوی پخوانی عملکرد راښکاره کېږي. او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو، خپل خلکو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې محاکمو کې، څارنوالیو کې او قضایي حکمونو ورباندې شوي دي، او یا هم جنایي جرمونو کې. دلته یوازې نه تنها سیاسي مسایلو خبرې شته، جنایي جرمونه هم شته دی، د هغې نه یې مطلق وباسي. او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
له تخنیکي پلوه دا څومره ممکنه ده؟ دا کار څومره ممکن دی؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونی ښکاري چې دوی وتوانېږي د سیستم نه یې لرې کړي، ځکه چې په افغانستان کې د 2006 کال نه وروسته یو هغسې سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې دننه، بلکې دغه سرورونه او دغه معلومات افغانستان باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو چې کوم دی، چې اکثرا یا د تاریخ په حساب باندې جوړېږي، یا د قضایو مسو موضوع پکې شته، یا سال د تولد شته، یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خواته ښه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کېنی او یو په یو دوسیه وګورې، یو ډیلیټ کې او بل ورته کېدی.
میرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم پکې وي، د دې حکومتونو برخلیک به څه وي؟ او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان د لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
د قانوني نظامونو اصلي مخه لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي، بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و، که چېرته د هماغې قانون په اساس باندې برابر نه راځي، اوتوماتیک هغه ملغا اعلانېږي. نو دا به تاریخ سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچا ته ورنه کړل شي. که ستاسو په یاد وي، په تیر پارلمان کې هم په 2005 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنی هغه تیر په هېڅ شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته، مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرائم بشری یا نور جنایاتو که دغه پختنه در ویژن نشي درغه ځای پورې چې دغه طرح مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې و تر پای پورې پلې نشوله. زما په اند باندې کچیرته دوی دا لیزلې هم وکړي تر ډیره کچه پورې به مؤثر ورته واقع نشي.
د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړې او سیاستواله شکریا برګزی وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوندو مطالبو ته بیا ورځو خو اوس نړیوالو مسایل راخلو. ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد رژیم تر نسکوریدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه دي نیولي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کنفرانس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونۍ مخکې د دسمبر پر اتمه وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکا ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریې کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تېره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکوریدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړی الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بل خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید. سوریې ته د اردن د یو جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ سوي وو او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږېدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړ سي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په غاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د غاڼیو یو شمیر مالکان وایي له بیلابیلو سیمو خلک د ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي، خو د دوی په وینا کاروبار یې د پخوا په شان ښه نه دی او اوس یو څه سوړ شوی دی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږ دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي حمزه د خوږ شنابه در تسه صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅه کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالی کلیوی خوا د وړی په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼي او اورونه بل او لګنی او د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلق د غلطزی او د خپل کورنۍ او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼي یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانے مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزمو خو سپئی سره ګوڑا دا پاکا ګوڑا دا خلق خپل ګوری ملاوت پکې نشته دے بس شکر دے الله ناراضیو بس خدای دے ډیرو خلکو کار پکې کیږي مزوران پکې چا پیر دیار گانے کې لس پینځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی اندغسی نډیرو مسلمانانو پکې منسره کار روان دي.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لوه تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمسرحمان چې له کندهار ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیره شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچ یو من دوه منم ساده وی وړلا، یو منم چغزی والا وکړلا او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره ملمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ اوس هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدرک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډېر لري ځای د ټلیفونه د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غره ته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، د نننۍ مخمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره و. که غواړئ د مطالب په تفصیل سره واورئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې نیم ساعت نور له تاسو سره فائزه ابراهیم.